عام خلکو په تصور او ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع مو نه شي. بالکل افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت $1.2 میلیون و. یو جګړې عمومي عامل به د دې تر څنګ فساد و، او د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په کچه باندې نه وي کومې ناقصې وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد وو په سمه لاره ونه لګېدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولې د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حیثه جذب شوي دي، خو هغه هماغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان د دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وو یا راښکلي وو. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شو، تر څو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیلو په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلي دي، ولې په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه؟ دا مال عامو خلکو نه اوریدلې دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه اوس لري یا اندازه ډیر خلک موټر لري، دا د اقتصاد د ودې نښه ده او کنه؟ افغانستان تر اوسه پورې هم هماغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو 40 کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی ده، او دا په تیرو 60 کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د دې اقتصادي ودې یو برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دایمي شکل باندې حل نشي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم، بالکل د تېرو 40 کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو 60 کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال پانګه شرکړی ده، د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه جاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه. خو موږ بس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي، د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نشو چې هغه د دیني شکل باندې دغه ستونزې موجوده ده دته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص، یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې له رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې ځینو درنو اوریدونکو کامنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی، زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بلکل خپل کور سپړلو ته هم اجازه نه ده ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېرې اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلی قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې. نوش جان یې شه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمرۍ نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمرۍ صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کومه که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو دا شکر، خو پښتو مې فهموم یا کنده که مشکل دارم خون خود. این موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. و دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې اوریدونکو په تبصره کې لیکلي وو چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوی تغذیه نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن و توان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، امین در امی نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در امی ولایت هلمند در امی طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته او چندین شرکت های کوچیک کوچیک امو کاغذ های نصفار که درست میکنه و شرکت های امین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن و بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجه؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را ما رد کرده نمیتونم، نی دولت ما رد کرده میتونه، واقعیت وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر به 1.90 کار میکنه، در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
در از یتمنان لطاسونا قمری صاحب، اوریدونکو تا ورزو یا اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ځان لمړی معرفي کړئ. ها، لدی اوریدونکو سره خو زمونږ اړیکه پرې شوه، یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر، لدی سره هم، لدی اوریدونکو سره هم خیر، زما همکار دلیری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمدزی صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستی راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب، زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مل دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي، ولی زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزره کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څېړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څېړنه یې ده؟
تاسو پانه چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې لومړنۍ لاس معلومات را ټول کړي دي چې دویم لاس له خلکو څخه اخیستي دي. دا که دوی واضح کړی و نو بیا ما تاسو ته ځواب درکړو. ما هم راپور ولوسته او د دوی د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی ده ویلی شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ ده چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي او په دې باندې د افغانستان اړوند ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دې یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغېزمن کړی ده بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیايي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر چې افغانستان کې د هغوی راتلونکي ژمې میاشت کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاري د وزلي زیاته شوې ده. دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. نو دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیانې او سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړې ده هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغاني نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر اوس پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې موثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمه ییزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
سوال وکړئ.
اوسه اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد ای پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، ټکنیکي همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ای پښتون یم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوی پغه کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. موږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوستې د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې ته کل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسیدې اقتصاد فازه یې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو. باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفت او د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بې روزګاره دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل 500 افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپله دلالت کوي د اقتصاد پر ضوب باندې. یو پرځن 300 مصرف لري، هغه سل 500 روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغوی اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې کته سو هېڅ شی نه لري. نو بل خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور کشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک 10,000 لري، څوک 3,000 لري، څوک 15,000 لري. نو په دغه درې هغه 10,000 لا خیر، په دا 3,000 او 15,000 د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي، نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې هم اخلي قاری صاحب،
دوی په دې کې برخه نه شي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول تناسه، هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندي شي، وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو. کوم بشری مرستي چې ایالات متحده کول، هغه هم را باندې بندي شي. او زموږ 9 میلیارد ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا ګرد خبرې سر راټول کړو، یو خبره ځینې جوړ کړو. نن کدا سي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولی زموږ گاونډیان موږ ته په بي عزتي ګوري، ولی موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دغه هر افغان چې د مجبورۍ دي، کدا سي چې وشتل کیږي، که زورول کیږي، که د بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، کدا سي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي، دا خلک د مجبورۍ دي. انتقال صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په دامنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپل خبرې مو اورئ. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینس مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډیر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډیر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوی ده.
اول خو تکلسم محترم، د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم، بیا د بل ځغ نه اورم. د ازما وزر قبول ک، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الیکم دا به خلکو داسې فکر
کوي، خدمتونه قبول،
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي، د بل څه خبرو ته غوږ نه نیسي. ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه خبر
یا ټلیفون ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول کوم، چې د ډیر عمر سره مینه سره لرو.
مننه سلامت اوسئ.
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي. دغه معاش هغه چې 10,000 معاش خې کاتنه پر نن خورې، نو دا غوبه دا یو لکه 6,000 روپۍ تر اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بله، هو هغه معلول چې 3,000 اخی، هغه معلول چې 15,000 اخی، او اته نفر نن خور ولري، معلول کشر اصلا کار نه دی شوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضی مغرور دي، او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو. سیدی، موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې 3,000 معاش اخی، او هغه ته دغه 3,000 د میاشتې معاش، هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت ورکوي، په شپږ میاشت ورکوي. هغه 3,000 روپۍ د یو مریض، د یوه ډاکټر، د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې او ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي، پر وینو جلا مینه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. اوبخې پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کومه پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي، کې الله تعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، خدای د افغانستان د دې کاختی او بدبختی او تنگدستی است خلاص.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو له میلمنه ښاغلی احمد زینه او استاد احمد زینه دا پوښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلون رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده. اوس پوښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کې هلی تاسو ازادي راډیو نور همکاران اوریدین کوم مرما احمد صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. خلاص لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل.
خلاص خلاص
زرملوال صاحب مډیر مننه.
مهرباني.
خیر دې نشته. ان شاء الله همکاران خو مخ دي.
سلامات و سهمی ربانی و که ایتسل لاره دی اوریدون کل پارا اموغ اوریدون کل تا چه تاسو تا دیر زیاد درانوی لاری او تاسو هم زمونگ دایمی اوریدون کی است دی موضوع که باب تبصره لاره او که دی افغانستان دی اقتصادی وزیاد پا بغواره ایتسو و ایی کل میلمان پختنه لاره می ربانی میکروفون ستاسو دای
نو دو پو وقت سر با دی میلمان پختنه و خویو تبصره لارو دا په جوړ روان د چا په استله دا د یو جنس د اکثر هیوادونو شدې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل کو واجب باندې د ما خپل فکر باندې کثیر ته وغواړي د هیوادونو د شغال د مول هیواد افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي او اوس هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کثر نشته استعمالومه ده اغه مخکې شل کلمه غمیزه ستیره سو په وخت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخکې جوړ باندې ده کبیر د څه سال څه غټ غټ تجاران څه د مخکې وات کې ده چې خلک ستدي غو اقتصاد تر کومه چې ما ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنو هوادونو کې څو کولري یعنی مثلا لږه جنه باز خلک دي چې تجارت دي باید پنګونه وکیل نور هوادونو سره بغیر لږنه چې امارات اسلامي افغانستان یو کې نه نور د خلک دي تجارت دي هغه باید پنګونه وکیل دي سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتی باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دا اقتصاد کې چیرته ده چې یي شي دا کډوال هم ورسنه کېده چې دا بوج هم په دې موږ په هواد باندې یعنی یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو لپاره چې شمیر میلیونو ته رسیږي ویلي دی چې د امدی لپاره هم مخبز ورده
نو بالکل دا ډیر ضرور ده احمد تکل صاحب باید بده کې یعنی مخکې حکومت جنګوګانی وي یا موسسی وي هغه باید ورول ولو به نشار ده ایو اند او ځکه موږ نه واخلو دا شنور هیوادونه دی اوس کور امریکا متحده ایالات دی افغانستان هغه خپل حق دا غن نو تور کیا پیسې کنګل کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دی کچیرته د دوه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي
ډیر زیات مننه زرمالو
صاحب مننه له تاسو نه نو د وخت را کولونه یو نه لای مننه محترم تکل
صاحب مننه تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په سرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
تکل صاحب ډیر مننه اوس دی ورو ډیرو خو مواردو باندې آنلاین د تبصره او تدارګ نظر ورکړو. موږ ویلی شو لکه څنګه چې دوی ویلي چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال را روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی بیا دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي، په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشحاله وي. خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال اوس افغانستان ته راځي. په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدوم چې دوی به وطن ته راتګ باندې خوشاله وي. خو دغه خبره سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ. خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل
مننه مننه له تاسو نه هم د کډوالو د راستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لوی خو که ورته وګوري نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي، له مسلکي مهارتونو سره راځي، له پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هیواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هیواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخصا د پښتون ته ځواب وایم، هغه دا چې دلته بیا د کار په با مارکیټ کې د کار غوښتون کې ډیری په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لرستونګي هم لرو، نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي. نو یو منفي اغېزه دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېرېږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل ګورئ په خپل باندې اورېدونکي وایي په کمنټونو یا په نظراتو کې هم ویلي چې کورونو کرایه او خوراکي توکو به لوړېدو ته تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده. همدارنګه عامه خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دا عامه خدمتونه زیانمن کیږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په بې نظمۍ راستانه شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
د توکو خلاف د کار کې ناڅاپي راځي، په دې خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بل دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. هم دا سوای نو
بالکل نو یو ډول بنظمي وګورئ چې بنظمي سره راستنې نو پرته د بغیر چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په د اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالات کې نو دا په مجموعه کې د ټولنیز او اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبت اغېز هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
لطاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانا باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او وخی حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هله تناستیو. اکرام الله لیکلي په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مې ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو البته زموږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی کنه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکو دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر می اخیستای، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بيخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت می چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل ومو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلی څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 12 لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پکې ده، اوس حیران یم چې دا 14 لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلی خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلی الحمدلله زمونږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو دا څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلی الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلی نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده، خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن 15 افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 15 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اته محمد کاکړ لیکلی په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودی ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلی هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا 1 لیتر په 22 افغانۍ و، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 15 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ و، خو هغه وخت ډالر په 83 افغانۍ و. اوس ډالر په 15 افغانۍ دی، تیل 83 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځنګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پورا کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمد زی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلی دی چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلی و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خو دی وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره، که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل، ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملا ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملا موږ د امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نه شو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه، بلکې د حکومت په کچه هم ځینې اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامداره شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زید، دا چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي، او که دا چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده.
ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو. د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي، ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې کیراب کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې په مربوطه وزارت کې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم اخلي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو دوی حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي، لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې تر غنه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي. په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره یو بدلون، لوی بدلون په کار دی؟
لکه څنګه چې تکلیف محترم مخکې ویلي، زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده، او د دې لپاره کار کول په کار دي. دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت به کار نه شوی، د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې، پالیسیانې او دغه پیشنهاد او بیا بیرته د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ په زراعتي سیستم کې چې اوس یې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه داسې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ده چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله، متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باوجود چې کار کوي، خو هغه خاصي او کارونه چې دي کافي نه دي، بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې، همدارنګه د قانون په استخراج باندې ډېره زیاته سنجیدګي.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مو هیڅ بدلون نه درغلی، اته زرمو معاش دی، هر څه برابر دی، زنه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې پدری کارونو باندې سرمایه گذاری کړی ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال نور څه ووایم. ګل جان ستانکزی لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلسه و یو نویم کال کې فارغ شویم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلی شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ آیت دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچنی کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خدي چې تجارت په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي، الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس 15 لک افغاني مصرفوي او خارج ته منډي وهي. لس 15 لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی و، نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی و مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بل خو خوشاله یم چې جنگونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوي بل کومه پوره شي، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملاخي لیکلي، 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پوره کول اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنتونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډیره مننه تکل څه د ټول اوریدونکو زم محترم مننه او هغه څه چې موږ غوړي د خبرونې کې موږ سره پات شول مننه کوم. بس تا چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او دا به د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول به کار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا ده چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغیرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا دی چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدر مون اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدر مون اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا تاته لاس نسره کولای نشم دن ټپا دمی